Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخت اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استادو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپانې لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استادو واک نه درلود. خواجه آصف تیر شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دی ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاروي او سازمان ایکو د سرمشیزي په څنډه کې د پاکستان له کورنوي چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبري پرون په درېمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبري رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سولېزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیه ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغه ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دي د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یو ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنگلاديش تر 19 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ال اس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنز یو مهمه موافقه شوی چې لمخیه د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت خپل جوړه شواړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالره اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خندو. تاسو آزادي رادیو اوري. پاکستان وای د استانبول خبري ناکامه شوه. یونما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوی په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
خوست الحمدلله د پروژې پر اساس رامیش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو.
د ترکیه د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر دېرش زره ډېر افغان کډوال توقیف دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري بې نتیجه پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. بل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیر شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان لاري د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څنډې ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارال د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. روټرز همدارس وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډي موافقې ته رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرشنو د سه شنبه په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستانی امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتونه و چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د کنټرولولو لپاره کومه سرګند ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وای د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینه چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له عمله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان ناامنی د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید او بلدا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونماوي په افغانستان کې تیر میاشت د دوه ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغه دوه بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونماوي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ، او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاسرسی وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د بریکې دوه اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخ خپور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. پر راپور کې ویل شوی په ځنګړي ډول خزیاونجونې چې لوړان دي هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، لدې عمل لا زیات ستونزو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایان جریمی لاورنس د دغه راپور خپرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه 65 پیکس باندې خبر شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدواره ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا ویونه ویلي تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د مای بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې
منو یا مصنوعي ځیرکتیا لاره درس ووي، خو د انټرنیټ په پریکې دو سره سخت شرایط سره مخ کیږي.
کومک کننده بوده به دخترها تمام اینها همگی
د طالبان حکومت د میزان لو متر نه همینټې پوری پټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو لپاره خبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل د اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. د انټرنیټ له بیرته وصلې دوه وروسته ډیرو افغانانو ویل چې د دوی ورځنی چاري له دې عمله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو پر اکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د بریتانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطن د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغیزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې چیروتنی له عمله وشل شوې ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو له افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنۍ په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وشل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی دا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو او افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی اول ته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دوی په څو مهمو کټو کې مې په بیلابل ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې ستا اسناد هم افشا شوي دي، نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو خو د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلې او زما سرټیفیکیټ پیدا کړی. اوس کبیرته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوښي چې ما له برتانویانو سره کار کړی ژوندی به مې پرې نږدي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي وویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري له امنیتي ګواښونو وروسته له سیمې وتښتید. دی وایي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړی او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کړه، غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کاوه. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستانه ووتله. برتانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې لمخې په راپور کې ویلي لګ تر لګه د برتانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې لامل اغیزمن شوي او وژل شوي. د غورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28مه پرته لدی چې وایي دغه څېړنه د کوم بنسټ لوري تر سره شوي ویلي چې له 201 درش افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړي یا همکار د دې تیروتنې لامل وژل شوي.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نور هم زیات شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علي شیر تڼیو ګربزو سپیر او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنی کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 غنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوست موږ پروژه په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو اورست که به بیا اگر رسمی سرحدات تو تجاب افغانستان هم اغیتم دا پروژه رسیگی او اگر محروم و لسونه تو بینشالا دا سرحدی خدمات او یا پر دوران کرخ پراتو و لسونه دی پارا طولو ترسیگی پا سراسر دی طول حیوات.
پا سرحدی و لسواله گربزو که کم زایچ پا بیلا بیلو برخو که دا اتو درشو پروژو دا کار دا پیل دلیز پرانیسته وشو لحق و لسواله دا چه تردی ری خلکو او کرنیز و زمکو تا دا سیلابی و بو گواخ متوجه ده. دا گربز یا وسیدون که شاکرولا و ویل
یو دانه دا چه میر دا زمکه میر پا دا ویله بند پناکی بلکه شخصی زمکه یمو زموز نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتاب زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالي اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخه کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالي یو بل اوسیدونکو نور محمد وای
میج دولت نه ډیره وخت نه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسه سړکونه ویلې د غاسه نوره پرشي هر څه دی کنه دا وی جاړی دی د غاسې پته شوی دی کنه ای سفرامیک ته کیندا سه کور نه دی شوی چې میجویای چې دا کور داسې جوړ
یاد دی وی پتیرو د ولسیزو کې د خوست رزی علي شیر با کاوسپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمې وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دی پلي شوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28مه پوست امر وکړ چې د غزه پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګ کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي کې رويټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یو سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده بریټ کړی چې د اید اوربند ښکارا سرغړونه بلل ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربند بل ښکارا سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه پښبه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلی وو د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتي وو، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرایل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برم ته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعت وروسته د حماس پوځي څنګ القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرائیل له لوري د اوربند سرغړونې دي. اسرائیلی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربند شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربند لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربند په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربند د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس ته هم منلي چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلي دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو استل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځنګړې ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوی محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون زیب تفل است رسیگی برشون پدا نمیتونه و یک وزد بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بيدندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت
دا لویری بیا کورنی چار وزارت تولاړنه میړی هم مخکې هلته یو لوړ بستی کار کوه، خو دا غبر ځای د اسلامي امارت کسان ځای پر ځای شول او دای هم بیکار شو. دا دومره وخت د خپل خور وسایل خرچول په قدرې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاد څخه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچی باندې تر کاری پوری، مګر وضعیت یې ډیر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده.
د کابل د تایمن یو سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. د هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیرې کړي.
لبد مرغ نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالات واخته شي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د هیواد میرمنې او نجونې، خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بیکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاو ته نه رسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې خي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې اوس منګم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده، او حتی دا د سي حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس منګ ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی، او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لاکه لري
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسر هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونه ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اچھی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم موږ تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعت اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه